アバターメンラジオ。
السلام علیکم سهار مو بخیر د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلست. نن جمعه ده د 401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس ولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له دوهمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو لخوا د ازادۍ رادیو او امریکا غږ د اف ام څپې د خبرونو مخنیوي د خبری ټولنو له غبرګون سره مخامخ شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ د اف ام د نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښودلې او هغه یې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. همدارس کابل پرس کلاب له طالبانو غوښتي دي چې پر خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت پرون د اف ام له لارې په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو له نورو لارو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. رینا امیری بیګا پر ټویټر لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. نږدې 14 میاشتې کېږي چې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هود تر 15 پورې رخصت اعلان کړل. د وزارت پرون په خپله خبرتیا کې وویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشتوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی وه چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د روانې میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا له مخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون د 12 ټولګیو له نجونو زده کوونکو وغوښتل چې د روانې لندې میاشتې په 14 نېټه ښوونځیو ته د ازموینې لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان له مخې ازموینه د سهار له لاسو د ماسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنج شنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې ښار پوځي ادارې پرون وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوی حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په 14 پیل شوي دي 40 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 40 کسان ټپیان دي. او د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تېرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال د نړیوال جام منځلوبو ته ووتلې. جاپان اسپانیا ته د یو پر وړاندې په 2 ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د 2 پر وړاندې په 4 ګولونو وګټله. سره له دې چې جاپان تېره شپه کوستاریکا ته ماتې ورکړه، خو د 6 امتیازونو خوند شو او د ای ګروپ د لومړي ټیم په سر کې بل پړاو ته لاره ومونده. او اسپانیا چې د جرمني په شانې 4 امتیازونه درلودل د ګولونو د امتیاز له کبله منځلوبو ته ووت او کوستاریکا او جرمني له نړیوال جامه رخصت شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر خپرونو بندیز او په دې اړه غبرګونونه. په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو له حکومت څخه د ټي ټي پي د حملو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد غوښتنه.
یو تروریستان کې برید شوی دی، په 4 ساعته کې یو سړی مړ دی. بورنو په شمالي وزیرستان کې بریدونه شو او د ټولو بریدونو ذمواري طالبان په غاړه اخلي.
په کابل کې د کورنیو محصولاتو د بازار موندنې لپاره نندارتون
په دې نمایش کې ورته د نورو ځایونو نشانه مرزانه وي او تجارانو هم کولی شي په اوږده پرچونو په ټوله د دې نمایش کې لیدنه وکړي.
له سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ وروستۍ لوبې ته کتنه.
جوړښت باندې همیشه کوشش سوی خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده.
په دې سهارنۍ خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع. طالبانو په افغانستان کې پر اف ام څپه د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلی او د خلکو د حقایقو د پټولو هڅه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ام سپی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنه دي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکو د دې رادیو د موندلو لپاره ډېری هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه اندیښنه ښوولې او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی رادیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوي وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو شذو نجونو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پریکړې ښکاري چې طالبان د بی سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراس ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدی سانسور کې پوه شي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د آزادی اروپا آزادی رادیو به له هیواد څخه بهر خپرونی کوي او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسی شي.
په افغانستان کې د آزادی رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر خپرونو د بندیز پر وړاندې غبرګونونه و. لبلې خوا کابل پرس کلب د ازادي رادیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبانو په دې کار سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداده کار اخلي. کابل پرس کلب چې د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره ده، په یو بیان کې چې بیګا ناوخته یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق اخیستل جرم دی. کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره تړل شویو رسنیو ته د خپرونو اجازه ورکړي. ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه افغان محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی. د دې خونې سرپرست د نندارتون په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته جدي پام وکړي او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي بیا د افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د خورشید تابان پونوم د لاسي صنایع دی وی تولیدي فابریکې مسؤل رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی. نو موړی چې د ته ورته تیرو جوړ شوی نندارتونونو لګټه ډیر راضی نه دی. هله لري چې په دې نندارتون کې خپ پیرودون کې ولري.
تیرو نندارتونونو کې که څه هم موږ ډیر لګښت وکړ خو چندان ښه لاسته راوړنه مو نه درلوده. هیله لرو چې له دې نندارتون نه ښه لاسته راوړنه ولرو.
شیر احمد د دې نندارتون بل ګډونوال دی چې لوی او وړې غالۍ او جاینمازونه د پلور لپاره نندارتون تر اوړي. شیر احمد ازادي راډیو ته وویل ښه تولیدات لري خو پلور ته بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالۍ اوبو نو چې یو څوک خوبي چې وی پیری اوس مهال له بده مرغه زموږ د پلور بازار ډیر سوړ دی.
دا سوداګریز نندارتون د افغانستان د بشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومن د پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي.
افغانستان د امارت اسلامي افغانستان سره هغه کشتي مشکلات چې تجاران یې په خپلو کارو کې لري هغو ته باید جدي توجه وسي. د کابل پر شهرانو مې غږ دی چې د دې نمایشګاه څخه هره ورځ لیدنه وکړي. په دې نمایشګاه کې به تاسو د نورو ځایو مشانه ارزانه وي او تجاران هم کولی شي په عمده پرچونټو په ټوله د دې نمایشګاه څخه لیدنه وکړي. څو د نمایشګاه پر مخ ولاړ شي.
د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله له ټولو داخلي پانګوالو کورنیو تولیداتو په تمامه معنا ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندارتون مسؤلین وایي یت نندارتون چې اوس و غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته ایښي دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندارتونونه هم جوړ شوي خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
د هیواد کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره په کابل کې د یو نندارتون د جوړېدو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینې کابل او 12 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل د دې لپاره چې له ازبکستان څخه د 240 کیلو ولټه وارداتي برښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي نو د نن ورځې لپاره به په کابل او 12 ولایتونو کې برښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له و د مخام تر او پورې برېښنا نشته خو د 5 نورو ولایتونو نمونه په خبر پانه کې نه دی یاد شوی. د افغانستان تر 80% ډیره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي خو په دې منځ کې تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. په پاکستان کې د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې هم زیاتېدو دي. د پاکستان یو شمېر چارواکو او سیاستوالو په دې اړه د بحث لپاره د پارلمان د فوق العاده غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې خو اسلام آباد د افغان طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د ټي ټي پی د حملو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
پاکستان پرون پنجشنبه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د حقوقو حملو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې پر دوی کیشي. پاکستان دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو په انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل شول. وروسته له دې چې د نومبر په 28مه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د پاکستان د پوست پر ضد د حملو د بیا پیلولو اعلان کړی، پاکستاني چارواکي اندېښمن شوي دي. د دغه هیواد نه مرکزي کابینې ځینو غړیو او د پارلمان یو شمېر استازو د طالبانو د حملو له کبله د هیواد پر وضعیت د پارلمان د دواړو جرګو د فوق العاده غونډې د وربللو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې میشت خبریال شمیم شاهد وایي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د تحریک طالبان د حملو د بیا پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې، خو مرکزي حکومت پرون هم په دې اړه غونډه لرله.
پاکستان کې د تحریک طالبان چې کوم اعلان کړی دی او د اوربند ختم کړی دی، نو حقیقت دا دی چې دا یو ډېره غټه فیصله ده. خو وفاقي حکومت پرون یو غونډه کړې ده او هغوی ډېر سخت تشویش کړی دی او هغوی بالخصوص هغوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره خبرې اترې کولې، د دوی ترجمان ته راته، نو دی دې سووی مونږ ته چې دا سوو سنو هغوی بې غټ وفاقي حکومت چې کوم دی نو هغوی به ډېر غټ تشویش کړی دی. واقعات چې کوم دی او پیښې هغه شروع شوي دي. نن هم په ساؤت وزیرستان کې برید شوی دی، په چارسده کې یو سړی مړ دی، پرون هم په شمالي وزیرستان کې بریدونه شو او د ټولو بریدونو ذمواري طالبان په غاړه اخته، خو زمونږ خیبر پختونخوا حکومت په بالکل خاموش دی، خلکو کې ډېر زیات تشویش دی.
د پاکستان د مرکزی کابینې غړي ساجد حسین توري د امریکا شاخ نیوی رادیو ته ویلي چې پر ټي ټي پي باور نشي کړی ځکه چې له هغو سره مخکې هم خبرې شوې او نتیجه یې نه ده ورکړې، نو باید د هغوی پر ضد پوځي عملیات وشي. له بلې خوا د پاکستان په سنا جرګه کې د پیپلز ګوند غړي او یو مشر رضا ربانی بیا په دې انتقاد کړی چې له ټي ټي پي سره خبرې ولې پټې ساتل شوې وي. له پاکستاني طالبانو سره له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب پاکستاني چارواکو خبرې کولې، خو له هغه اوربند سره سره چې د پای ته رسیدو نیټه یې نه و ټاکل شوې د دوو خواوو خبرې ناکامه شوې. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله خان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغان طالبانو له دې خبرې سره سره چې وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار واخلي، د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا شي چې افغانستان د دوی لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. د ثناءالله خان اشاره په کوټه کې د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو د دوشنبه د ورځې حمله ته وچې پاکستانی طالبانو یې مسؤلیت واخیست.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو په راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پرون د لسګونه میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
ملګرو ملتو او شریکانو یې پرون پنجشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارد او 500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه وه غوښتل شوې. ګومان کېږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمېر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لورې غوښتل شوې مرسته د روان 2023 کال په پرتله 25% ډېره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکی کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمېر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو همغږونکي مارټین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته په اشاره وویل بشري مرستو ته اړتیا په بوژنونکي ډول وړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختې پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقلیمي بدلونونو د کډوالۍ او بې ځایه کېدو ستونزه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنۍ جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنۍ کړی او کابو 15 میلیون تنه په 8 هیوادونو کې له لوږې سره مخامخ دي. گریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا وبا د ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډېر رول لوبولی دی. د شدیدې بېوزلۍ د مخنیوي هڅې یې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بېوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتو د سلګونو میلیارد ډالرو مرستې تر غوښتلو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې 2% به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړ وي.
خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ګالب څېړنیزې خپرونې د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقالې په لومړیو کې لولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړی چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل سوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بیې په چټکۍ سره لوړې سوي، د بیو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړی او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، یو 80% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بېساري شمېر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خپرونې بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پورې پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمي سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلي په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا له غړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتي سرچینو له قوله ویل سوي چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادې غونډې ته ورغوښتي دي. ویسټرن خبرونې د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلي چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي.
قدر من اوریدونکو د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانونې کې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې هم پکې درلودې. د دې ورځنیو لوبو لوبلړۍ چې د لیندۍ د میاشتې په 9 نیټه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په مساوي توګه پای ته ورسېده، افغان لوبډلې پکې د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام ته د وتلو فرصت ترلاسه کړ. خو له دې سره سره د کرکټ ځینې کتونکي پر دې لوبه ځینې انتقادونه لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده، خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوښ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندوستان هیواد کې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوې دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیز توپ وهونکي ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولی شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګل عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلو وري یا هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره وي، هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د ښاغلي عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او له همدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي کوي، ګورو فیلډینګ یې ضعیف وي، که ښه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو ل پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس پلورون کیم. وروره د مون غاګ د مسول چارواک ته ور سوې، دلته مون شروالای نه پرګدی، مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو ولا سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو. د مون ته دار کم زړه ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی، مون نه ګړډي وري، مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چی دی انزی وطن چی دی.
زما سلامونه دا آزادی رادیو کارکونکو ته ورسیږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي، نه د سپینږیري لیاز عمرات لري او نه د ځوانانو لیاز عمرات لري. په کوڅو کې ولاړ وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي، د یو کوچنی ولاړ هغه لمن ته یې وراچي، ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نیکه له تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار د چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیران یې، نو دی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یوه طرزالعمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.